افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یست نو د سولې له بهیر سره یوځای شي او که له سولې سرغړونه کوي امنیتي او دفاعي ځواکونه به مزپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړي. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپلې اړیکې ښې کړي او د ستونزو د مخنیوي او کنټرول لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او پټاکیو له الوزولو ډډه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یو ټانکر له چپکېدو او اور اخیستو وروسته تر 130 ډېر کسان مړه شوي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او کلیوال پرې راټول شول چې تیل ورڅخه واخلي. ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په برېټانیا کې چارواکي وایي د دغه هیواد په 12 سیمو کې لږ تر لږه 30 لوړې ودانۍ نامسؤنې پیژندل شوي او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. او مدني ازادي یو مدافع ډلې د امریکا له یو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس په میشیګن کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتی مخه نیولې د امریکا متحده ایالاتونو په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي.
د خبرونو لندیزمن ازادي رادیو اورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس یو امنیتی مسله تیرو د سرپل زین وسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت امنیتی چارواکي د خلکو په وجنه او د امنیو پرمنسته کولو کې لاس لري. تفصيل مجيب الرحمن حبيب زینه.
د سرپل وسیدونکو د دې ولایت امنیتی لوړپوړي چارواکي د همغړو په قتل او له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو نن شنبه په مسجد شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دې ولایت د امنیت عامر اسدالله حبیبي او ورور یې حنایت الله حبیبي چې تر د مخکې د امنیت عامر وو د عام خلکو په قتل او طالب وسلوالو څخه په ملاتړ کې لاس لري. د سرپل ولایت د بلوکې قشقري سیمه اوسیدونکو نور محمد وای چې څو موده وړاندې حنایت الله حبیبي د هغه ورور او دوه قومي مشران په محصر کې په ډزو سره ووژل. نور محمد وایي په دولتي ادارو کې د دې چارواکو د نفوذ له امله د دوی د ورور او خپلوانو د قتلونو دوسیه نه ده څېړل شوې.
امر امنیت پیشینه عنایت خان بود کې د می یک سال مثال
د امنیت پخوانی امر عنایت خان چې د یو کال لپاره تند قرار دادی و په همدې موده کې سلطنت په سر پل کې وژل. شخصا زموږ د خیل منځخه زما ورور او دوه قومي مشران په ډزو سره په قتل ورسول. هغه د قوم سپینګری و. کله چې موږ دولت ته مراجعه وکړه زموږ دوستیو ته رسیدګي ونه شوه. هغه د هغو امر وو نږدې و چې ما هم ووژنې. بیا موږ له دې دوسیې څخه منصرف شو. هر ځای مو چاریزه وکړه چا مثبت ځواب را نه کړ ځکه هغوی مداخله کوله او هغه امیر وو. د سرپل ولایت بل اوسیدونکی خیر محمد مدعی دی چې د دې ولایت د امنیت پخوانی امر عنایت الله حبیبي او ورور یې چې برحاله د امنیت قمانډای دویم درجه مقام دی د طالبانو په ملاتړ کې لاس لري او د دولت ضد وسلوالو سره د اړیکو څخه په استفاده د غوی پر سیمه وسلوال برید ترسره کړی او څو تنه یې وژلې دي. خیر محمد وایي هغه د امنیت امر دی او موږ راغلو چې خپل دوستیه وسړو پر موږ پسې خلک روان کړه چې موږ هم لمانځه ویسي او بیا مجبور شو چې اوس له وسلو سره تګ راتګ وکړو. هغوی چې پر موږ پسې دي هغوی د نعت خان کسان دي او هڅه کوي موږ وبښنی. لبرید چې دوی کړی وو یو مېرمن او یو سړی ژوندۍ راپاتې دي. دوی له طالبانو سره په ارتباط کې دي او له هغوی سره یو ځای موږ پر سیمه حمله وکړه چې بیا د نعت خان یو سرتیری ووژل شو. د سرپل ولایت اوسیدون کې ادا کوي اسدالله حبیبي چې په تازګۍ سره د خپل ورور عنایت الله حبیبي پر ځای د دې ولایت د امنیت عامر ټاکل شوی. په نامنه یو غلا او د خلکو اختطاف او له خلکو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري. د سرپل اوسیدون کې وایي چې د امنیت عامر دا کار له خپل وظیفوي صلاحیت څخه پر استفاده او له طالبانو سره د اړیکو په درلودلو ترسره کوي.
هلی اسد خان برادرش
چیکاره اوس یې ورور اسد خان د امنیت عامر دی. دوی ټول یو دي د هم د نعت خان ورور دی. دی خلک وژنی، غلاوې ترسره کوي، او کله چې خلک خطاب کړي بیا ترې 10 لک افغانۍ یا حتی 1 لک ډالر هم غواړي، او بیا خطاب کړی کس د طالب په لاس ورکړي او خوشی کړي او مسله پر طالبانو ختمه کړي. په همدې حال کې د سرپل د امنیت امر اسدالله حبیبي دا تورونه ردوي او وایي چې سیمې ته د یادو موضوعاتو د تحقیق لپاره باید مرکز یو هیئت واستوي. نه خیر، دا یو محض ادعا ده. هیئت د راشي او بررسي د ترسره کړي، دا خبرې واقعیت نه لري. یوازې کس یم چې د طالبانو پر وړاندې په سرپل کې جنګېږم او زموږ له قوم څخه څوک طالب نه دی. باید یاده کړم چې د سرپل د امنیت امر او د هغه د ورور مدیان وایي دا چې موضوع له رسنیو شریکه کړې، حکومتي خطر ورته متوجه شو، پر به یې د امنیت امر او د هغه په ورور وي. تر دې پخوا هم د سرپل ولایت پر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د همکارۍ او د عام خلکو د ترور تورونه پوره شوي وو، خو تر دمه مرکزي دولت د یادو تورونو د څېړلو لپاره سیمې ته کوم خاص هیئت نه دی استولی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو د سرپل ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه واوریدل. په افغانستان کې د شینکیو کوشن کراټی څانګې مسؤلان وایي چې د بدني روزنې ریاست ورسره همکاري نه کوي. تفصیل له شاه محمود شینواري نه اوري.
په افغانستان کې د کراټی فدراسیون تر چتر لاندې د شینکیو کوشن کراټی مشر او نړیوال قهرمان اباسین شینواري وایي تر اوسه یې ټول سفرونه او هلې ځلې په شخصي امکاناتو کړي او په کابل کې د بدني روزنې ریاست ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د همدې ورزش د ملي ټیم کوچ استاد ګرانغه عادل وایي اباسین شینواري چې د شینکیو کوشن کراټی په برخه کې نړیوال اتلولي خپله کړې او دغه برخه یې په نړیوالو فدراسیونونو کې راجستر کړې. دا هر څه یې په شخصي امکاناتو کړي او اکثر نړیوالو مسابقو ته د قرض په پیسو تللی دی.
د کوریا ته آسیا په سطح د 55 ملکونو مسابقه ولا دی په قرض په پیسو باندې تللی. که څوک ثبوت غواړي نو زه ورته ورکوم، هغه د اوسم قرضدار ده. اوس چې د قزاقستان ته روان ده نو 100% د ما یقین نه چې موږ تربیت بری ته لاړو، اولمپک ته لاړو، هر طرف زمونږ دروازه وټکوله، خو چا کومه کونه کونه مجبور چې موږ قرض واخلو.
اباسین شینواري په ګڼو آسیایي او نړیوالو مسابقو کې برخه اخیستې چې د 2018 کال په لوبو کې د آسیا په کچه یې درې مقام خپل کړی او د نړۍ 14 غوره روزونکو په ډله کې راغلی.
ترک مربن دریم ډالر ما چورین افغان ما چې دریم ډان درجه مې اخیسته. دا دریم ډان په کرټو کې بهترین استاد دی، د نړۍ په سطح باندې لومړی درجه استاد سات لرم. او دا کپم چې تاسو ګورئ دا د کرټو په دنیا کې لومړنی کپ دی چې ما راوړی دی افغانستان ته. دین مخکې چا نه راوړی. دا د آسیا د بهترین فایټر ایټالیا لقب دی. دغه سرټیفیکټ چې تاسو ګورئ دا په کوریایي او انګلیسي ژبه لیکل شوی دی، چې دې کې زه هم د آسیا د منتخب ټیم غړیتوب د دریم مقام سند یا
دی. وای اوس د آسیا منتخب ټیم غړیتوب هم ترلاسه کړی او په نږدې وخت کې په قزاقستان کې د دوه نوي ملکونو ترمنځ د ترسره کیدونکو نړیوالو سیالیو برخوال دی. اباسین شینواری وایي د راتلونکو مسابقو د تګ راتګ او د ویزو د اسانتیاو په برخه کې څو ځلې د بدني روزنې ریاست نه د همکاري غوښتنه کړې، خو هغوی ورته د نه ځواب ورکړی.
مونږ وایو ریزه کو درته کو مخکې دنه چې مونږ ورته خپل پیشنهاد وړاندې کوو، هغه ورته خپل ځان ته څه مالی امکانات برابر کړي، خو تر څو به دا کار مونږ کوو. ځکه یو ځل لاړو زه تر اوسه پورې دا څلورم ځل و چې زه خپل مالی لګښت باندې د لوبو ته سیمینارونو ته لاړم، مسابقات ته لاړم، خپل ټیمونه مختلفو مملکتونو ته وړم.
نوموړی وایي د راتلونکو نړیوالو سیالیو نه وړاندې لازمه وه چې په یو ملک کې کم ترسره کړی وای، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې دی. ومو غوښتل چې په کابل کې د بدني روزنې ریاست مسؤولینو نظر هم واخلو، خو په اړیکې نیونې بریالي نه شو. یو شمېر لوبغاړي وایي که چیرې مرکزي ادارې په ولایتونو کې د نوو تنکیو لوبغاړو ملاتړ وکړي او وایي هڅوي ډېر نوي او ښه استعدادونه برابر سیر شي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د پاکستان په پنجاب کې د تیلو یو ټانکر کې تر نرس کوریدو وروسته د لاور په لمبو کې سوځېدلې چې لمبو یې لږ تر لږه 140 کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د حکومتي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ سهار د پنجاب صوبې د بهاولپور خارګوډي په احمدپور شرقي سیمه کې د تیلو یو ټانکر نسکور شو، خو چې کله ورته خلک د پټرول وړلو لپاره راغون شو نو په ټانکر کې یو زور اور چاودنه وشوه او اور یې واخیست. دغه رسنۍ د بهاولپور د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په دغه پیښه کې تر دې دمه لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي او تر 100 زیات ټپیان دي چې درملنې لپاره یې د بهاولپور او پنجاب صوبې د نورو سیمو بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولې دي. چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې شل ماشومان هم دي او زیاتوي چې د ډېرو ټپیانو د بدن د 63% برخه سوځېدلې چې له امله یې د 40 ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. د پاکستان د لویو لارو یا موټر وے پولیسو ویند عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ټانکر د اور لمبو تر 15 زیاتې موټر یا موټر سایکل نه هم سوځولې دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته خلکو ته خبرداری ورکړی او چې ټانکر ته نږدې ورنشي، خو په خبره چې خلکو دوی خبرداری په پام کې ونیو چې له امله یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس په لویه لار موټری بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه نږدې 3 کیلومتره لرې ودرولې ول او هغوی ته خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر اوښتی دی. تاسو مخکې مځئ، خو پر بیا بیا منع کولو سربېره له شاوخوا سیمو اوسېدونکو تیل وړلو لپاره ټانکر ته راغونډ شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته زیان واړاوه. د پنجاب صوبې د یو یو دوه درجه ژغورونکي ډلې کارکوونکي او همداشان د پاکستان د پوځ مرستندوی او ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او ژغورونکي عملیات یې پیل کړي دي. له بلې خوا به د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هلیکاپټرې ورلیږلي او په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. په عین حال کې بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف هم په ټانکر کې د اور لګیدنې د ټوټو اخیستو تر څنګ دغه پیښه د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
پرون د بلوچستان یالات په ژوب کې د مترقي ځوانانو یوې اتحادیې په کوټه او پاړه چنار کې د وروستیو بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبه او یک شنبه په منځنۍ شپه چې د ژوب ښار په بازار کې خلک د اختر لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو، یو شمیر ځوانان د پرس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. په کوټه او پاړه چنار کې د ترهګرۍ د وروستیو بریدونو په ضد چې شاوخوا 60 کسان پکې ووژل سول، احتجاج ته راوتلي وو او په شعارونو کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښه د پښتنو د نسل وژنه ګڼله او د ترهګرۍ د ختمېدو غوښتنه یې کوله.
د پښتون نسل کشي، د کوټه او پاړه چنار د ماکو ذمہواران،
په مظاهره کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو. د قومي وطن ګوند یو مرکزي مشر عبیدالله رشتي عمل په خپله وینا کې وویل د پښتنو په وطن کې د ترهګرۍ د پیښو مسؤلیت که هر وسلوال سازمان پر غاړه اخلي، خو وایي تر شا یې د یو مملکت ادارې دي چې وایي نور باید په دې وسیله د پښتنو وژنه بنده کړي.
په دې وطن کې کومې پیښې کوي؟ دا که په پېښور کې کوي، که په کوټه کې کوي، که په کابل کې کوي، که په لشکر د دې شاته دهشتګردي څوک دی؟ ریاست دی، موږ تاسو دا ریاست معلوم دی. یو ورځ جمعیت الاحرار ذمہواری قبلی، بل ورځ یې بل څوک قبلی، ټول مسله تنظیمونه موجود دي. موږ ټول پنجاب ته دایش دا دهشتګردي ده بند کی.
په مظاهره کې شریک د مترقي ځوانانو د تحریک یو غړي رزاق غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د لاریون هدف یې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو غندنه ده. غورزنګ وایي د وسلوالو لپاره چې په څرګند چندې ټولېږي، نو هر څوک اوس له دې خبر دی چې ترهګرۍ ته څوک وده ورکوي.
ما په خیال اوس د ګلۍ هر ماشوم ته فتح ده چې دغه څوک یې د دې تر شا چې دا کوم د 150 کلو تسلسل دی، په دې کې چې کوم دغه نړیوال قوتونه دي، خصوصا ریاستي او د انټلیجنس ادارې چې کوم دي، دا اوس کومه فټه خبره نه ده. دغه تیر ورځو کې په بربند ډول باندې دلته په ژوب او په پښتونخوا کې او د بلوچستان په پښتون میشتو سمو کې د ترهګرو لپاره مالی مرستې ټولې سوې دي.
د قومي وطن ګوند مشر عبیدالله رشتي عمل د پښتنو د ملتپالو او مذهبي ګوندونو پر مشرانو غږ وکړ چې تر هر څه لومړی باید په خپله خاوره کې امنیت ته لومړیتوب ورکړي او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره سره یو سي.
حکومت دا مطالبه کوو چې شه طالبان، بد طالبان دا د ورکی، موږ امن غواړو. ټولو پښتنو مشرانو ته دا وایو، محمود خان ته دا وایو، اسفندیار ولی ته دا وایو، مولانا فضل امان آفتاب احمد خان شیرپاو ته دا وایو، خدای ته وګورئ، پرېږدئ دا پارلیمنت، پرېږدئ نالت ته پر دې پارلیمنت پښتانه مرې ته پکې ناست دي. له ټولو لیډرانو خواست کوو کم از کم پر دا یوه نقطه یو سي چې موږ امن غواړو.
د مظاهرې په پای کې دوه قراردادونه هم وړاندې او تصویب سول. لومړی دا چې وایي په ژوب سیمه کې د وسلوالو طالبانو لپاره په جماعتونو کې کومې چندې ټولېږي، دا دې بندې سي او امنیتي ادارې دې مخنیوي ته راوړاندې سي. دویم دا چې وایي د پښتنو سیاسي مشران دې سره کښېني او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره دې یوه لویه جرګه راوبولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. 12 بجې او 15 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمید الله محمدی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي ټول افغانانو ته وایم د تلپاتې سولې په هیله. محمد قاسم ځواک لیکلي د کوچنی اختر مبارکي د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانانو له وژلو څخه لاس واخلي. بصیر هیله من له کابل. روژه خو په ویر او غم کې تیر سوه. خدای دې اختر په خوشحالیو او خوشادیو کې تیر کړي. د ټولو شهیدانو د کورنیو د اختر مبارک وي. مصلح احمد زید لوګر لازری ولسوالی څخه لیکي چې د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. له طالبان څخه هیله لرم چې سولې ته غاړه کښېږدي. عزت الله الهام د لوګر له ازری ولسوالی څخه لیکلي ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د تلپاتې سولې اختر به وي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاکي افغان ولسوالی څخه لیکلي ستاسو خبري ټیم او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته د کمکي اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې له خوښیو څخه ډک اختر وي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي چې اختریزه مبارکي وړاندې کوم هغو کورنیو ته چې د روژې په مبارکې میاشت کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. ډېره مننه ستاسو د اختر مبارکیو او ټلیفوني پیغامونو څخه. وسم د اختر په مناسبت ځینې ځانګړي راپورونه راخلو. سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د روژې میاشت افغانانو ته ډېره خونړۍ وه. یوازې په کابل کې شاوخوا 200 کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. نور حال د واصل وصل په راپور کې.
په افغانستان کې کوچنی اختر له یوې خونړۍ روژې وروسته په داسې حال کې رسېدلی چې په ډېری کورنیو کې لا هم د غم ټغر خور دی. داسې ډېری کورنیو خلک شته چې غمونو ورڅخه د اختر خوښۍ هېرې کړي او د خپلو خپلوانو په ویر د غم اوخ کې تویوي. کومه حمله چې د جوزا په لسمه د یو ټانکر په وسیله د جرمني سفارت ته نږدې په کابل کې وشوه سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. زوبیر د دغه پیښې له قربانیانو څخه ده چې خپل پلار یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړی او لا تر اوسه یې هیڅ درک هم نه لګي. د زوبیر پلار ترافیک وو او د پیښې ځای ته یې نږدې دنده ترسره کوله. زوبیر آزاد راډیو ته ویل چې دا لومړی اختر دی چې د دوی په کور کې د غم ټغر خور دی او له دوی څخه د اختر خوښۍ هېرې کړي. پلار چې وي نو د هیڅ ډول کمی احساس نه کیږي. خو له بده مرغه که دا ځل په کور کې هر څه وي خو چې پلار مو په خوا کې نه وي نه موږ اختر لرو او نه هم خوښۍ. د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی نصیر احمد ته بیا دا اختر ځکه خوندور نه ده چې د روژې په میاشت کې ډېرې خونړۍ پیښې وشوې. په دې اختر کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې. سلګونه کورنۍ چې پخوا به د خپلو پلرونو او میندو سره ناستې وي په دې اختر کې دوی سره نشته. د روان کال د جوزا میاشت په 12 نیټه په کابل ښار کې د جرمني سفارت تر څنګ د فاضلیاب د ټانکر په وسیله بمی حمله وشوه چې د امنیتي مسؤلینو په خبره په دغه 14 کې 150 تنه وژل شول او نږدې 400 تنه نورې ټپیان کړل. له 14 وروسته مظاهرې وشوې او د ورځې په اوږدو کې په تاوتریخوالي واوښتې چې په پایله کې 400 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. له دې وروسته د مشانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې پرله پسې انتحاري حملې وشوې چې 8 تنه وژل او 19 نور ژوبل کړل. د پولیسو لخوا د تحسن کوونکو د خیمو د لر کولو پر وخت هم تاوتریخوالی رامنځته شو چې لامل یې یو تن وژل شو او 20 نور ټپیان شول. وسلوالو انتحاري حمله کوونکو د روژې مبارکې میاشتې په 16 د شیعګانو په یو جومات برید وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد ویل چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم د روژې په میاشت کې وسلوالې حملې وشوې. د هرات جامع جومات ته څیرمه چې کومه 14 وشوه په دې پیښه کې 8 تنه ووژل شول. د همدې میاشتې په دوام و انتحاري حمله کوونکو د پولیسو د قومندانۍ پر 303 سپینغر زون حمله وکړه چې په پایله کې 15 پولیس ووژل شول او 14 نورې ټپیان کړل. وسلوالو مخالفینو د روان کال د روژې په میاشت کې په هلمند کې یو موټر بم 14 وکړه چې له امله یې 13 تنه ووژل شول او 16 نورې ژوبل کړل. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي سږکال اختر د افغانانو لپاره له غمونو او کړاوونو ډک دی. په همدې دلیل هغه وایي د سږني اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی. دا وایي زه خپله شخصا د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه لرم. په افغانستان کې ډېری کورنۍ غمونه لري. ډېری کورنۍ د اختر په ورځو کې د خپلوانو قبرونو ته د دعا لپاره ځي. دا اختر د غمونو او ویرونو ډک اختر دی. د ډېرو کورنیو د غمونو تر څنګ سږنی اختر د حکومت لپاره هم متفاوت دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وای افغان دولت پر روان کال کې د سلګون افغانانو په وشل کې دوه غمجن ده. سکل اختر بل ډول ده، ځکه چې د روژې په میاشت کې مو ډېری هیوادوال له لاسه ورکړل. له همدې امله دا اختر له نورو اخترونو متفاوت ده، خو دا لومړی اختر نه ده چې د یو شمېر افغانانو په کورونو کې د خوښیو د نغمو پر ځای پکې د غم ساندې غږېږي، بلکې په تېرو اخترونو کې هم د خونړیو بریدونو له امله د ډېر شمېر افغانانو اخترونه غم لړلي او له خپګانه ډک ول. د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو حتی د اختر په لمانځه کې هم خونړي بریدونه وکړل چې له امله یې ډېر شمېر کسان مړه او ټپیان شول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مې واورېدل سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د روژې میاشت افغانانو ته له 2001 میلادي کال راهیسې ډېره خونړۍ ګڼل سوې ده. د اختر ورځ ده، خو ځینې کورنۍ یې هرکلي ته تش لاس دي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نسي پوره کولی، ځورېږي. عبدالقهار هم دغسې یو کس دی. اجمل تورمان یې د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په خار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. له دې کورنیو یوه د خار په یوې برخه کې په یو بېوره کور کې اوسیږي. عبدالقهار هغه کس چې له ډېرې مودې راهیسې یوه پخه او لاس ګزڼ وهلې او سترګې هم لید نه لري. هغه یوازینی کس دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ له ځایه پورته کیږي.
دیوای غوښتل مې بیرون ووزم، په حویلۍ کې وغورځېدم، وروسته له ځایه په جګېدو ونتوانېدم. مغزي سکته مې وکړه، نیم بدن مې فلج شو، سترګو مې کار پرېښود، ټول وجود مې درد کوي، سخت تشویش را سره دی. غریبۍ بېچارهګۍ ډېر احتیاج کړی یم، نه کار نه دنده، یوه مړۍ ډوډۍ ډېره په سختۍ پیدا کوم. د خپلو اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښنه لرم. اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي، دوه زامن او دوه لورګانې، په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړه لور مې شیدې غواړي. په کور کې چې کله خپل خالد رستاخان ته ګورم، ډیر خپه کیږم چې اولادونه به مې څه خوري. اولادونو ته مې کله یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نه توانېږم. ناروغ یم، هره نقصه 15,000-16,000 افغانۍ کیږي، خو زه توان نه لرم. بس همدا مې هڅه وي چې اولادونو ته مې یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کړم.
وایي چې یو میاشتنی زوی له لوږې چیغې وهي، ژاړي، خو د مېرمنې شیدې له لوږې او اندېښنې وچې شوې دي. ښایي دا یوازینۍ کورنۍ نه وي چې له دا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي، خو د عبدالقهار له خپګانه د ډکې څېرې او د ماشومانو د سړې خندا په لیدلو سره یې سړی خواشینی شي. وایي چې روژه یې په وچې ډوډۍ تېره کړې او اوس چې یوه ورځ اختر ته پاتې ده، په ویره کې دی چې په اختر کې به په دسترخوان وچه ډوډۍ هم ولري که نه. تیارسترګې له اوښکو ډکې شي.
ډېره دردونکې ده، بیخي ډېره دردونکې ده. ما خپل اولادونه په ډېرې خوارۍ را لوی کړي، خپل ځان مې احتیاج کړی، خو په دوی مې سخته نه ده راوستې. اوس چې دوی چاته لاس نیسي، نو ماته ډېره دردونکې او سخته ده.
وایي چې کله روغ و نو آزاد کاروبار یې کوو، د خپل لاس ګټلې روزي به یې خوړله، خو په خبره یې چې روزګار اوس ته یې مجبوره کړی چې خپلو هیوادوالو، خویندو ورونو ته کوم چې توان لري د خپلو بچو د ژوندي پاتې کېدو سوال وکړي.
مخکې مې آزاد کاروبار کاوه، خو اوس مې سترګې کار نه کوي او پر ځای پروت یم او هیڅ مې په وس نه دي پوره. مخکې د الله شکر و، نه مې ځان چاته احتیاجاوه او نه مې اولادونه. د دوی هره غوښتنه مې منله. د یوه جوړه کالیو پر ځای مې ورته درې جوړه کاوه. خو اوس هم الله مهربانه دی، مسلمانان شته، مسلمانی شته. زه له خپلو ټولو ورونو غوښتنه کوم چې د دوی په مال کې د الله برکت واچوي. باید له بې وسه خلکو سره مرسته وکړي. وکړي.
دی وایي ماشومان بهر نه پرېږدي، ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوې جامې اغوستي او اختر نمانځي بیا ځورېږي. وایي دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي.
داسې خو اختر ته موږ هېڅ امدګي نه لرو. ماشومان ټول وایي پلاره موږ ته د جامې نه دي اخیستي، بوټان دې نه دي اخیستي، هغه دې نه دي اخیستي، دغه دې نه دي اخیستي. هغه زوی مې په همدې خاطر ښوونځي ته نه تلو چې بوټان یې نه لرل. زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پې جوړ کړم. میرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه. ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو. هېڅ نه لرو چې وی وخورو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو. اصلا موږ هېڅ اختر نه لرو.
عبدالقهار د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره ډېره هڅه کړې او لا هم د خپلې ځوانې میرمنې او ماشومان لپاره د روغ صحت په هیله دی. دی له خپلو خلکو د لاسنیوي هیله لري.
د روژې په میاشت کې خونړیو حملو سږ کال د اختر د لمانځنې لپاره د کابل ښاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نهیلی او د تروریستي بریدونو څخه بیره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه بڼه چې لازمه ده هرکلی وکړي. حدیث پردیس په خپل راپور کې دغه مسله څېړلې او د خلکو نظرونه یې راخیستي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي سږ کال د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخه یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولای چې په ارامه ذهن د اختر هرکلی وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر په نمانځلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړې. دا چې امنیت نشته، څوک د دې جرأت نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري. دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي. ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي. خلک په ویره کې دي، نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد از مردم
په افغانستان کې چوروسی پیخي وشوي له بده مرغه ټول افغانان او په خاصه توګه کابل خاریانو ته زیان ورساو. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیره خیس کړي او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورزي. سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه یې د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندېدل او د سالم زدیار په جنازه کې هری حملې نورې مهمې پیښې وي. له دې ټولو ستونزو سره سره یو شمېر روانشناسان وایي خلک باید غم ته په غم ادامه ورنه کړي او په وړو خوښیو سره په زړونو کې لوی هیلې ژوندۍ وساتي. روانشناس او ډاکټر شرف الدین اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی، خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي. دوستانو قطعا غم ته په غم دوام مه ورکوئ. موږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپلو اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی، بلکې ستونزې او ګواښونه لري، خو موږ یې باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کیدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کیدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کیدای شي مثبت فکر رامنځته کړو؟ د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیم څخه اورو.
بدون شک امو قسمه کوم منفی تلقین میکنیم کله بانکر استو، تجار استو، درم استو، غرم استو، اویلی سرمو.
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي، لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو چې دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي، د کور چت به راو غورځېږي نو راو به غورځېږي او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو، له ژونده خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو او له خپلو ماشومانو او مېرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شېبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
اختر بختور چشم دی